द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مسې اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی ورډیو دا د یک شنبه یا اتوار ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده په پاکستان کې دا مهال د مخسنه ته بجې دی افغانستان کې ونیمې او دلته واشنگټن ډی سي کې د سهار 11 بجې سوې دي د وایس اف امریکا ډی ورډیو یو واسطه خبري خبرونه کې ستاسو قرباني یو زو کلسوم کاکړ
او ز نصر کاکړ
تاسو ته خبرونه کې شرغلاست وی یو مهمو خبرونو تفصيلات درته لرو خو اول د خبرونو سرټکی
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي کبالي سیمه کورما ایجنسی کې نن په دریو چاودنو کې د پوج د یو افسر په ګډون څلور عسكر وژل شوی او درې نور ژوبل دي وسلوال طالبانو د پیښې په غاړه اخستې
په افغانستان کې د سولې په موضوع د افغانستان امریکا پاکستان او د چین مذاکرات سبا په عمان کې کېدونکي دي د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان نفیس زکریا ویلي د خبرو اترو مقصد د افغانستان په جنگ کې شکیلې ډلې د مذاکراتو میز ته راوستل دي
او د سومالیا سرشار مغادیشو کې چارواکي وایي پروندنی به مبرید کې د مړو شمیر تر 210 شو زیات شوی او تر 200 زیات ژوبل دي د هغه هیواد صدر د دریو ورځو د ویر اعلان کړی
او از د خبرونو تفصیل
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي کبالي سیمه کورما ایجنسی کې نن د یک شنبه په ورځ په دریو چاودنو کې د یو پوجي افسر په ګډون لږ تر لږه څلور عسكر وژل شوي او درې نور ژوبل دي ځایي چارواکي وایي لومړۍ چاودنه د خرلاچي په سیمه کې وسوه او څنګه چې امنیتي مامورین د پیښې ځای ته ورسېدل نو دوې نورې چاودنې وسوې د پوج ویاندې ادارې ISPR د پیښې پخلای کړی او وایي په وژل شوو کې یو کپتان حسنین هم شامل دی پاکستانی فوج وایي وژل شوي عسكر د هغه ډلې برخه و چې څو ورځې وړاندې هلته د راخوشې کړل شوي بهرنۍ کورنۍ د تښتونکو په لټون وو د پاکستان فوج د امریکایي استخباراتو د معلوماتو په اساس د تیرې چهارشنبه پر ورځ یو امریکایي ښځه کټلان کولمن او د هغې کناډایي میړه جوشوا بویل او د درې ماشومان د وسلوالو له ولکې څخه راخوشې کړي وو دغه جوړه 15 کاله وړاندې له افغانستان څخه طالبانو تښتولې وه د نن ورځې د پیښې مسؤلیت پاکستانی طالبانو پر خپل غړه اخستای
ټاکل سوی ده چې د دوشنبه یا ګل په ورځ د عمان سرشار مسقط کې د افغانستان پاکستان چین او امریکا د استازو ترمنځ ناسته وسی او د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د تیرو غونډو خبرو اترو ته د عام ورکړې سي دغه سلور هوادي زغونډه د شپاړس میاشتو وروسته کیږي طالبانو ویلي دي چې د مسقط په ناستې کې به ګډون کوي د سلور سره هیوادونو د خارجه وزارت مشر افسران به د خپلو پلاوي مشري وکړي د زل دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او افغانستان د سویلي اسیا د لپاره نوې تګلارې اعلان کړي ده د پاکستان خارجه وزارت نفیس زکریا وایي چې د غونډې مقصد د افغانستان بیلې ډلې خبرو اترو ته راغونډول دي په دغه غونډې کې د تورو ژمنو د عملي کېدو لپاره ځانګړي اهداف به وټاکل سي او هم به د دغه اهدافو سرته رسېدو لپاره لارې چارې وټاکلې سي
د امریکا کالیفورنیا ایالت کې په ځنګلونو کې د اور لګیدو له امله د مړو شمیر 24 تر رسیدلی یو اونۍ وړاندې لګیدلی دغه اور په غټه کچه غځېدلی او یو برخه داسې هم ده چیرې چې د اور 1.5 مربع کیلومتر باندې لګیدلی ځای چارواکي وایي د اور له امله تر اوسه پورې 15,200 کورونه او دوکانونه سوځېدلي دي او تر 100,000 زیات خلک کډه کېدو ته اړ شوي د اور د کابو کولو لپاره تر 9,000 زیات کارکوونکي که په عملیاتو بوخت دي او چارواکي وایي د وچ موسم له کبله چلیدونکو تیزو بادونو له امله د اور د کنټرولولو هڅې اغیزمنې سوي دي
د سومالیا سرشار مغادیشو کې د ټرک بم چاودنه له امله د وژل شوو کسانو شمیره 213 زیاته شوې ده د دې خبرې پخلی د سومالیا د پارلمان نائب سپیکر ابشیر محمد احمد وایس اف امریکا ته کړه ده د سومالیا صدر ویل دي چې په بم چاودنه کې د بېګناه خلکو په وژل کېدو به د درو ورځو پوری ویر کوي او په دې مهال به کامی بیرغ نیمکشو زړوند وي د خالی یشنبه په ورځ سوي بم چاودنه کې د 200 څخه زیات کسان ژوبل سوي هم دي چې په کې د وایس اف امریکا یو خبري عالم شامل دي. د بم چاودنې زمواري له د ماحال کمیټلې نه د خپل سره خسته خود دې زوړان دي الشباب او وسله والی ډلې دا ډول عملی پړې منلې دي او د القاعده سره تړلې الشباب د سومالیا حکومت رانسکورول او په یواد کې د خپل خوشي نظام پر ځای کول غواړي. امریکا او بلګرو ملتونو په مغادیشو کې د بم چاودنې غندنه کړې ده او په دې کې د خلکو په وژل کېدو یې خفقان څرګند کړی.
په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي ملیشیا وایي لې ویلوزنامې وروسته د داعش وسلوالې ډلې له رکا شار څخه وتلې ده. د ملیشو ویاند نن د یکشنبه پر ورځ ویلي وسلوالو لسیمې څخه ملکی کسان هم به ولیدې چې د بشري ډال په توګه وکاروي. ادنان رشید اوربند نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
دایښ وسلوال د شام رکا خارنا وتلی د هرڅه په داسې محال کې شوی کله چې د امریکایي ملاتړ کونکي جنگیالو د دایښانو ګیره واغستله او بیا دایښان د یو لزنامي لاسلیک کولو وروسته دغه خار پریښودو. د پوز ویان ویلی د اتوار په ورځ دایښ وسلوالو عام خلک ځان سره بوتللی چې د انساني ډال په توګه یې استعمال کړي. په عین وخت کې د امریکایي ملاتړي د شام ډیموکراتیک ځواکونو او د ایش وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د رایټر خبری ایجنسی د اس ډی اف ویان د خلیل کی اپریشن ختم شو خو خار کې ځینی پاتیشوی ترهګرو پر ضد جګړه اوس هم روانه ده. دین وړاندې ویان ویلیو د ایشانو سره دوه لارې دي، یا دې سلامی شي او یا دې مرګ ته غاړه کې دي. د جمعې په ورځ یو شمیر عام خلک د رکه خار نه په داسې حال کې وتلي وو کله چې د امریکا ملاتړ کوونکي وسلوالې ډلې په خار حمله کړې وه او هڅې کوله چې دغه خار د دایښانو نه آزاد کړي. فایلین وای کله نه چې د جون په میاشت کې دغه خار د بیرته اغستلو لپاره جګړه پیل شوي په رکه خار کې تر اوسه د زرو نه زیات ولسی وګړي وجل شوي دي او د اپریل له میاشتې راسې تر اوسه 2.5 لک نه زیات خلک دغه خار پریښودلو باندې مجبوره شوي دي.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
په آسترییا کې بلن خلک ټاکنو کې رائے ورکوي. سیاړنکاران وایي د دغه ټاکنو په نتیجه کې سخت دریزه خلک مخاطرات لیسي. د آسترییا ټاکنو په کمپاین کې د مهاجرت یا کډوالۍ مسله تر ټولو لوړه ده. د آسترییا آبادی د 9 میلیونه څخه کمه ده. د کال 2015 کې د کډوالو د مسلې پیل کېدو په وخت آسترییا لس کم 100,000 پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی و. له دې وروسته د کډوالۍ لپاره د سختو قوانینو خبره کوونکو سیاست مدارانو لپاره مرسته زیاته سوې ده. په وروستیو کې یو سروې سوې چې پکې د کنزرویټیو ګوند مشر او د موجوده خارجه وزیر تر ټولو مخکې دی.
په وینزویلا کې نن وګړي د هیواد د درویشتو ایالتونو د ګورنرانو د ټاکنې لپاره رای ورکوي او څېړونکي وایي دا د چپلاسي صدر نیکولس مادورو لپاره هم یو ازموینه ده. د صدر مادورو حکومت د انتخاباتو د څارنې لپاره وخت خپلواک نړیوال څارګرو ته اجازه نه ده ورکړې، خو امریکایي حکومت وایي دوی د ټاکنو په پروسه نظر لري او د وینزویلا په حکومت یې ږغ کړی چې بې پلاوه او برېښېدلې ټاکنې دي یقیني کړي.
جین ګوډل د لویو بزوګیانو د ژوند مشاهده په اړه یې نږدې 50 کال وروسته دستاویزي فلم جوړ سوی دی. دغه دستاویزي فلم د کال 1960 کې پیل سوی و. هغه مهال میرمن جین د 60 کال و. میرمن جین د تنزانیا په ځنګلونو کې د غټو بزوګیانو یا شادوګیانو سره ډیر زیات وخت تیر کړی و او د ډیر نږدې څخه د هغوی د ژوند مشاهده کړې وه. میرمن وایي چې د غټو بزوګیانو یا شادوګیانو سره تیر کړی وخت د ژوند تر ټولو ښه وخت و.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د جبر ریډیو د غلا او کتر منو ریډونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوښه یاستا. اوس مهم پام را ګرځو تفصيلي ریپورتونه ولوري ته. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي کبایلی سیمه کورم ایجنسی کې نن د یک شنبه پر ورځ په 3/14 کې د یو پوجي افسر په ګډون لښته لږه څلور اسکر وژل سوي او درې نور ژوبل دي. ځای چارواکي وایي لومړی 14 د خرلچی په سیمه کې وسو او څنګه چې امنیتي مامورین د پیښې ځای ته ورسېدل نو دوی نور 14 اوسوې. پاکستانی طالبانو د دې چاودنو مسؤلیت پر خپل غاړه اخستی. تفصیل راکوي ابراهیم شینواری په دې رپورت کې.
د پاکستان پوز د عامو اړیکو څنګه یا انټر سرویسز پبلک ریلیشن له اړخه ځایي میډیا ته خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د پوز یو کپتان په شمول درې نور پوځیان هغه وخت وژل شول او درې نور ټپیان شول کله چې د دوی پوزي ګاډۍ د خرلاچی پولیس سره نږدې د افغانستان پولیس سره څیرمه په یوه سرحدي علاقه کې د ځمکې لاندې ښاشو چاودیدونکو موادو سره په نښه کړی شو. د ایس پی آر په وینا دغه پیښه د سهار په مهال مخې ته راغله او دا چې په نښه کړی شوی د پوز ګرځنده ډله د هغه پوځي عملیاتو برخه وه کومه چې څو ورځې وړاندې د تختول شوي امریکایي ښځې او د هغې کینډایي خاوند د برآمد کېدو نه پس د دغه ښځې خاوند په تختولو کې ککړو کسانو د لټنې دپاره د افغانستان سره په پولو پرتو علاقو کې پیل کړی شوي وو. په دغه برید کې د وژل شوو پوځیانو پیژندګلوي د کیپټن حسنین، سپاهي سعید باز، سپاهي قادر او سپاهي جمعه ګل په نومونو شوي. د پیښې نه سمدستي پس امنیتي قواو دغه سیمه په خپله ولکه کې اخیستو تر څنګ د خرلاچي پوله تر څو ساعتونو د هر قسمه تک را تک دپاره وتړله او د لټنې عملیات یې هم وکړه. د خرلاچي نه پاړه چنار هیډکوارټر ته د وژل شوو پوځیانو مړي منتقل کېدو سره سم د پیښور کور کمانډر او د فرنټیر کور انسپکټر جنرل هم دغلته ورغله او د وژل شوو پوځیانو جنازې ادا کړې. په پاړه چنار کې د ځایي پولیټیکل انتظامي چارواکو په وینا د دغه پیښې نه پس د خرلاچي په پوله او د پاړه چنار شاوخوا علاقو کې امنیت نور هم ټینګ کړی شو او د کور کمانډر او آی جی ایف سی دغه سیمې ته د دورې په مهال ځینې مهم سړکونه هم تړل شوي وو. ځایي میډیا ته خپور شوي بیان کې تحریک طالبان پاکستان د دغه پیښې پړه په سر اخیستې یاد دی چې د عاشورې نه وړاندې هم د کوزي کرمې په یوه سرحدي علاقه کې هم دغسې یو پیښه کې یو پوځي وژل شوی وو او ځینې نور پکې ټپیان شوي وو. د کومې نه پس چې په واړه سرحدي علاقو کې اضافي د پوز او ملیشي ځوانان ګمارلې شوي وو. د خرلاچي پولې د لیارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ فقط د تجارتي لارو تګ راتګ کولای شي او په دغه پوله د دواړو هیوادونو عامو خلکو ته د تلو راتلو اجازه نشي ورکولی. هم د خلاچي سره نږدې یو بل سرحدي کلي بورکي کې څو اونۍ وړاندې په یو پوځي قافله هم دغسې برودونه شوي وو او د پاړه چنار خاګوټي درنه او بهر شو خونړیو برودونو کې ککړو کسانو په هکله هم ویل کېږي چې دغه برودونو کې ککړ کسان هم د دغه لیارو د افغانستان لاړخه پاکستان ته په پټه داخله شوي وو. د نننۍ پیښې نه پس که څه هم امنیت نور ټینګ کړی شو، البته د باړه چنار بازار پرانستی و. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو.
قدر من اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. په افغانستان کې د سولې راوړلو په موضوع د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین مذاکرات په سبا په عمان کې کیږي او د پاکستان خارجه وزارت ترجمان نفیس زکریا ویلي دی چې د خبرو اترو مقصد هم دا دی چې په افغانستان کې هغه ډلې سي بیلې ډلې دي مذاکراتو لپاره راضی کړل سي. نور تفصيلات د ارشد حسین په راپور کې درته وړاندې کوو.
په افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ګډ د کیو سی جی یا سلور پریزه همکاري د ډلې په دغه غونډه کې د پاکستان د باندینو چارو سکرتر تهمینا جنجوا، د افغانستان د پاره د چین ځانګړي استازي ډینګ زیجن، د سویلي او منځني ایشیا د پاره د امریکي اسیسټنټ سیکرټري الیس ویلز ګډون کوي. د عمان په پایتخت مسقط کې د سلور پریزه همکاري د ډلې دا غونډه د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر خورېدو او بیا تو کال 2014 کې د افغان طالبانو د دویم مشر مولا اختر منصور د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د امریکاني ډرون په یو برید کې د وجنې پس کیږي. د پاکستان د فوج پخوانی لوړپوړی افسر لیفټیننټ جنرال ریټایر تلت مسعود وای باید چې دغه غونډه سره ډېری هلې ونه تړل شي. خدا غونډه به هڅه کوي چې څنګه افغان طالبان د خبرو بهیر ته پراتلو سلا کړي. نوموړی زیاتوي پروستو کې د پاکستان، افغانستان او امریکې ترمن په خپل منځ اړیکو کې راغلی بدلون سرګندوي چې پاکستان به په افغان طالبانو فشار لا نور هم سیوا کړي.
بہت ممکن ہے کہ پاکستان اور بھی کوشش کرے اور طالبان بھی یہ سمجھیں کہ اب وہ ایک لحاظ سے بالکل علیحدہ آئسولیٹ ہو جائیں گے اگر انہوں نے سیاسی طریقے سے بات چیت کا سلسلہ شروع نہیں کیا، اور اگر اپنی جنگ جاری رکھیں اور پاکستان بھی ان کے خلاف ہو جائے، جس طریقے سے آپ نے دیکھا یہ آپریشن بھی ہوا اور ان کو بالکل جگہ نہ دی جائے، تو ان کے لیے بھی مشکلات جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں.
حغوائی افغان طالبان الہم پدے پوہیدل پکار دی کدازل د خبرو مینس ترا نغلل نو یوازی بشی او کو افغان طالبان جنگ جاری ساتھی او پاکستان ہم پا مخالفت کی ادری گی نو دا حغوی دا پارا پراتون کی مدہ کی ستونزی لانور ہم زیادی دیشی. اخوا پا اسلام آباد کے دا واشنگٹن پوسٹ خبریال شایق حسین ڈیو ریڈیو تا پخپل تجزیہ کی وائی زن خلق دا باور ہم لری چی دا کیو سی جی دا غل ملکونو لخوا پا دا غی غنڈا کی دا لاندینے کچی استازی توب خائی چی دا با کمی پریکل نتیجے را نوڑی خوزیاتوی چی دا افغانستان دننا پا جنگ کی دا راغل تیزے پا تنازور کی ویلی شی چی دا غنڈا یو لوی اہمیت لری
ورسرا دکی دی بیا دی چین گڑون چی دی لکا پا خواب مو دا غنڈے کی نو دا مهم دی لکا چی چین آغا ملک دی چی پاکستان سرا سرا بلکہ اس کو خلق دا وئی چی پاکستان نم زیاد اہمیت چی دی طالبانو حلقی چین تور کئی اگئی بان انٹرسٹم کئی اگئی خبر آوریم نو زما پا خیال دی دا دینا ریزلٹس دا سی زر دلخواسی ابس خبر دا خو یو خس چارٹ دی او دا پوزیٹیولی قتل پکار دی کی دیشی چی دی کدزل نوی او بیا دا سی دا سی غنڈا کی گی نو بیا زدہ امید لرما او دا چه سی انڈیکیشنز وائم چشتا دی چه بیا کی دیشی دکی چه دی سن اسی لیول بانے دانا پس چه کم غنڈا کی گی اگر که دی طالبانو بیا ریپریزنٹیشن وی.
خاغلی لیفٹنن جنرل ریٹائر تلت مسود زیاتوی پاکستان افغانستان چین او امریکا دیوی لوی مدی راہ سی کوشش کوی چه پا افغان طالبانو باندی دا سول خبرو تا دراتلو دا پارا فشار اچول لانور سی واکلی او بیا دا افغان کشالی دا تلپاتی امن دا پارا سیاسی لار اولٹوی. پاکستانی مطبوعات دا سرکاری سرچینو دخلی لکھی چی سبالا پا مسقط کی دن کی دا سلور پریز ہمکارے ڈلی دا غنڈ امرام حغا لار گدر لٹول دی چی سنگا افغان طالبان دا افغانستان دا کشالی سیاسی حل اڑخ تا راولی. کال 2014 کی دا جوڑی دورا پا دیخوا دا با دا سلور پریز ہمکارے دا ڈلی شپگما غنڈوی. دا پاکستان دا بحرانو چارو وزیر خواجہ محمد آصف لمخ کی ویلی چی حیواد بے دا سلور پریز ہمکارے دا ڈلی پا دا غی غنڈا کی مهم رول لوبوی. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی استه لکه څنګه چې مو د ارشد حسین پر پورت کې اوریدل ټاکل سوی د افغانستان د امنیت سولې او ثبات په اړه به سبا د عمان په سر شار مسکت کې یو غونډه کیږي د څلورو هیوادونو چې پکې افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین استازي برخمن وي. دغه غونډه به په افغانستان کې د سولې په اړه څومره مهمه وي او آیا تر دې لمخه چې کمی غونډې سوي دي دغه څومره نتیجې ورکړي دي؟ د ټولو حال زموږ همکار محمد اکرام په امریکا کې د افغانستان د امنیتی چارو کوارډینیټر احمد شاه کټوازی څخه پښتلی اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
کټوازی سپ تاسو سره مشوره بخیرانه مانم شوان دی اوس. کټوازی سپ پورسو کې پاکستان او افغانستان په یو بل باندې چې کوم تورونه خور کوي د دواړو امنیت یو بل سره تړلې دي. دا وخت تاسو د پاکستان او د افغانستان دغه اړیکو ته په کوم نظر ګوري، په کوم ځای باندې ولاړ؟
پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونه همسایه هیوادونه دي او د ولس ترمنځ د ورورولۍ یو ماحول دی. افغانستان لکه څرنګه چې تاسې ګورئ په بیا بیا همدا غواړي چې د پاکستان سره اړیکې ښې شي، ځکه چې همسایه ده او همسایه هېڅکله هم بدلېدای نه شي، همسایه به په خپل ځای باندې وي. د هیوادونو ترمنځ اړیکې بدلېږي، را بدلېږي، مونږ ته همسایتوب هغه کله هم نه بدلېږي. نو د افغانستان دولت او د افغانستان خلک همدغه ارزو لري چې د پاکستان سره ښې اړیکې وساتي، د ټولو سیمې هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او خصوصا د ولس ترمنځ د ښو اړیکو طرفدار دی. مګر بدبختانه د پاکستان د دولت خصوصا د نظامیانو پالیسي یا سیاست افغانستان ته د شروع نه تر اوسه پورې ښه نه دی څرنګه په کار ده. هغه سینه دی پاکستان اوس هم هغه ډلې چې په افغانستان کې جنگیږي د افغانستان سرتیری شهیدان کوي د افغانستان ولس ته زیان رسوي متاسفانه هماغه ډلو ته په یو نه یو ډول باندې روزنه ورکول کیږي دوی ملاتړ کیږي او دوی بیا بیرته افغانستان ته راځي او هلته جنگیږي چې دغه د اړیکو د نه ښه والي عمده لامل همدغه دی او همدې دې کړنو ته د پارټي ښودلو ته د افغانستان دولت ژمن دی او غواړي په بیا بیا غوښتې دي چې د افغانستان د پاکستاني دولت سره اړیکې ښې کړي تر څو سوله راشي او سوله پاکستان په ګټه هم دی د افغانستان په ګټه هم دی او د ټولې سیمې په ګټه باندې ده موږ غواړو چې اقتصادي او نور غټو پروژو ته لکه کاسا یو زر ټاپي همدارنګه نورې پروژې دي چې د هغه نه کېدای شي پاکستان هم ګټه ځینې واخلي د سیمې هېوادونه هم ګټه ځینې واخلي خو هغه په هېڅ صورت کې عملي کېدای شي چې پاکستان دغو تروریستي ډلو ته د حمایت کولو ته پای ټکی کېږدي او د دوی حمایت او ملاتړ بند کړي او په دوی باندې فشار راولي تر څو دوی خبرو ته کښېني او په سیمې کې سوله او ثبات راشي چې هغه د ټولو په ګټه.
کټوازی صاحب په وروستیو کې چې د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان سفر کړی و دغه او سباله په عمان کې د څلورو هیوادونو یو کانفرنس یا غونډه شروع کیږي د افغانستان د په سر باندې چې په افغانستان کې امن راوستی شي چې په دې کې امریکا چین افغانستان او پاکستان شامل دي د دې ټولو په تناظر کې تاسو څه وینئ د پاکستان رول ته آیا چې په دې کې کوم بدلون تاسو د پاکستان په تګلاره کې وینئ چې وړاندې به داسې خبرې هم مخې ته راغلي وي چې ګیري دا یو ستراتیژیک ډیپ دی افغانستان او د دې ترڅنګ پاکستان یو بل تور هم دا پوری کوي چې په افغانستان کې پات هندستان راغلي دي او دا د سیمې د بې ثباتۍ یو سبب یا علت
دی. د افغانستان دولت سیاست هغه واضح دی موږ غواړو چې د ټولو هیوادونو سره د سیمې هیوادونو سره ښې اړیکې وساتو او خصوصا د اسلامي هیوادونو سره چې هغه دمر په قانوني اساسي کې کانسټیټیوشن کې په هغه کې هم په واضح ډول ویل شوي دي نو موږ غواړو چې د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتو او افغانستان د یو آزاد او خودمختاره هیواد په توګه باندې د حق لري چې هر چا سره غواړي ښې اړیکې وساتي مګر د افغانستان خاوره به هیڅکله د پاکستان یا کوم بل هیواد په زیان باندې تمام نه شي موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان د خاورې نه غلط استفاده وکړي او کوم بل همسایه ته ضرر ورسوي او دغه سیاست د موږ د شروع نه دی تر اوسه پورې دغه اوسې کومې خبرې چې کېږي هغه واضح او پروپاګندا ده د افغانستان د دولت او د افغانستان د هیواد خلاف باندې نو کومې ډلې موږ لرو چې کوم د کوم ملک په خلاف باندې هلته کوم غلط کارونه یا د هغو د ملي ګټو په زیان باندې کوم کار وکړي بلکې موږ دا تر اوسه پورې همدغه تجربه کوو چې د افغانستان خاوره متاسفانه د افغانستان په خاوره باندې د نورو تروریستي ډلو چې هغه د ځینو هیوادونو لکه پاکستان لخوا نه حمایت کیږي موږ قرباني یو او موږ دغه په واضح ډول باندې درکوو او دې وجې نه نه غواړو چې د موږ د ملک یوه برخه هم چې کوم یعنی یو ذره برخه هم نه غواړو چې د بل هیواد په زیان باندې استفاده شي. د جنرال باجوا سفر او دغه اوسنۍ غونډه یو څه امیدواري شته ځکه چې امریکا هم اوس ستراتیژي په واضح ډول باندې ټرمپ وویل په خپل چې کله یې ستراتیژي اعلانوله ولسمشر ټرمپ دا په ډاګه کړه پاکستان ته په واضح ډول وویل چې تورېستي ډلې تاسې حمایت کوي تاسو ملاتړ کوي او دې ته باید پټک کې کنه هغه نتایج به زیان رسوونکي پاکستان ته خپل باندې نو ګرچې بیا بیا غونډې سوي دي او یو څه نتایجو ته رسیدلې دي خبرې ډېرې کېږي مونږ ته عملا پاکستان په دې باندې کوم کار تر اوسه پورې نه دی کړی نو زموږ امیدواري دې سبا د مسقط یا عمان د غونډې نه همدا دی چې پاکستان عملا ځکه چې اوس پاکستان انزوا کې دی ټول نړۍ ته معلومه ده چې اوس دوی کوم حمایت کوونکي نه لري پخوا ګرچې چین د چین حمایت پخوا بیخي زیات و مګر د بریکس د غونډې نه دا په ډاګه شوه چې چین هم اوس غواړي پاکستان نه په واضح ډول غواړي چې دا خطر چین ته هم دی که دوی ټورسټي ډلې روزي هغه د یوې سیمې پورې محدود نه دي هغه نړیواله ایجنډا لري چې چین هم د هغه نه زیان لیدای شي روسیه هم زیان ځینې لیدای شي او امریکا یې عملا ویني او افغانستان هم د افغانستان په زیان هم دی نو زما په نظر باندې دا اوس وخت دی چې پاکستان عملا کار وکړي د خبرونه او د بلیم ګیم یا یو بل باندې تورونو په ځای باندې باید عملا کار وکړي موږ وینو چې د کوټې شورا د پېښور شورا د اسامه بن لادن مارک د ملا منصور مارک د حقانی شبکې تقویه کول دغه ټولې نړۍ ته په واضح ډول باندې څرګند دي چې پاکستان حمایت کوي پاکستان یې روسي او پاکستان دغه ترورېستي ډلو ملاتړ کوي مهم ټکی دا دی چې دوی باید دغه دا خبره درکړي چې دغو ډلو حمایت کول یا ملاتړ هم د پاکستان په زیان دی هم د سیمې په زیان دی نو دې ته باید د پای ټکی
کټوازی چې طالبان وایي چې دوی ته بلنه هم نه ده ورکړل شوې ده هغوی نور ځینې شرطونه هم دي چې په دغه کې په دغه غونډه کې بلنه نه ده ورکړل شوې څومره تاسو وینئ چې راتلونکي امکان څومره وینئ او د دې تر څنګ یو بله پوښتنه هم په دې کې چې د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وروسته د لارې باندې وکی کړی وی او ویل چې په افغانستان کې امن را نه ولي د حکومت لخوا د افغان حکومت لخوا تاسو د ریز لري د صدر کرزی په خوانی صدر کرزی دغه بیان او دریس
موږ دا فکر کوو چې مشکل اصلا د پاکستان په سیاست یا خارجه پالیسی کې چې هغه د نظامیانو لخوا اداره کیږي او طالبان د هغوی نه هم حمایت ترلاسه کوي هم روزنه ترلاسه کوي او هم تجهیزات ترلاسه کوي نو مشکل زموږ په نظر باندې اصلا د پاکستان د سیاست دی چې هغه ته باید تغییر ورکړل شي طالبان زما په نظر باندې دوی په کنټرول کې دي او که چېرته پاکستان واقعاً سره وغواړي چې سوله راشي او دوی باندې به لازم فشارونه وارد کړي چې هغه تر اوسه پورې بدبختانه دوی دا کار نه دی کړی او د ولسمشر ټرمپ ستراتیجي هغه د افغانستان د دولت سره په مشورې باندې جوړه شوې ده او موږ هغه ته ښه راغلاس وایو او زما په نظر باندې هغه کېدای شي د سیمې کې جنګ ته پایتکه کېږدي ځکه چې که چېرته عملي شي هغه مهمو نقاطو ته په هغه کې اشاره شوې ده چې باید د تروریستي ډلو ملاتړ کم شي او د افغانستان دولت سره کومک وشي تر څو په دې ټولو سیمو کې ثبات راشي او امنیت راشي
ډېره مننه احمد شاه کټوازی صاحب وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کول
مننه ژوندی اوسه
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوس خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتنو ورور نه وړي خلک من کر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوس خان خوب رښتیا شي
پښتو وای
پښتو لیکي پښتو لولي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
قدر من اوریدونکو دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا یوار بیا دا خبرونو لنڈز درته وړاندې کوو. ورش سی اول د خبرونو سټکو ته
د پاکستان امنیتی چارواکي وای کبایلی سم کورما ایجنسی کینن په دریو چاودنه کې د پوج د یو افسر په ګډون څلور عسکر وژل سوی او درې نور ژوبل دي. وسلوال طالبانو د پیښې پړه په غاړه اخستې.
په افغانستان کې د سولې په موضوع د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین مذاکرات سبا په عمان کې کېدونکي دي. د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان نفیس زکریا ویلي دي د خبرو اترو مقصد د افغانستان په جنگ کې ښکېلې ډلې د مذاکراتو ته راوستل دي.
او د سومالیا سرشار مغادشو کې چارواکي وایي پروندنی بمی برید کې د مړو شمیر تر 2500 پورې رسیدلی. د هغه هیواد صدر د درې ورځو د ویر اعلان کړی.
اواز د خبرونو تفصیل.
د پاکستان امنیتی چارواکي وای کبالی سیمه کورما ایجنسی کې نن د یک شنبه پر ورځ په دریو چاودنو کې د یو پوجي افسر په ګډون لښته لږه څلور عسکر وژل سوي او درې نور ژوبل دي. ځای چارواکي وای لومړی چاودنه د خرلا چې په سیمه کې وسو او څنګه چې امنیتی مامورین د پیښې ځای ته ورسېدل نو دوی نورې چاودنې ورباندې وسوې. د پوج ویاندی ادارې آی ایس پی آر د پیښې پخلی کړی او وای په وژل سوو کې یو کیپټن حسنین هم شامل دی. پاکستانی پوج وای وژل سوي عسکر د هغه ډلې برخه و چې څو ورځې وړاندې هلته د راخوشي کړل سوي بهرنۍ کورنۍ د تښتونکو په لټون وو. د نن ورځې د پیښې مسؤلیت پاکستانی طالبانو پر خپله غاړه اخیستی.
تاکل سوا دا د دوشنبه یا ګل پورز د عمان سرشار مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ ناسته وسی او د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په اړوند د تیرو غونډې خبرو اترو ته دوام ورکړ سي. دغه سلوره و د غونډه د شپږس میاستو ورسته کیږي. طالبانو ویل دي چې د مسقط په ناستې کې به ګډون نه کوي.
په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي ملیشیا وایي له یوې لوزنامې وروسته د داعش ډلې وسلوال له رکا ښار څخه وتلي. د ملیشو ویاند نن د یکشنبه پر ورځ ویلي وسلوالو له سیمې څخه ملکي کسان هم بیولې دي چې د بشري ډال په توګه وکاروي. خو په عین حال کې د رایټرز خبري اداره د شامي ډیموکراتیک قواوو د ویاند له خولې وایي د داعش په ضد عملیات ختم سوي خو جګړه لا دوام لري ځکه چې په رکا کې لا ځینې وسلوال اوس هم شتون لري.
دا سومالیا سرشار مغادیشو کې د ټراک بم چاودنې له امله د وژل سوو کسانو شمیره 213 زیاته سوې ده. د دې خبرې پخلی د سومالیا د پارلمان نائب سپیکر ابشیر محمد احمد وایس اف امریکا ته کړی ده. د سومالیا صدر ویل دی چې د بم چاودنه کې د بېګناه خلکو د وژل کېدو به د درې ورځو ویر وي او په دې مهال به کامی بیرغ نیم کشه زړوند کیږي. د بم چاودنې ذمهوارې لا دا مهال چانه ده په خپل سر اخیستې. خو د دې وړاندې الشباب وسلوالې ډلې دا رنګه عملو پړه منلې وه.
د امریکا کالیفورنیا ایالت کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله د مړو شمیر 24 ته رسېدلی. یو اونۍ وړاندې لګېدلی دغه اور په غټه کچه غځېدلی او یو برخه داسې هم ده چیرې چې دا اور 160 مربع کیلومتره برخې باندې لګېدلی دی. ځایي چارواکي وایي د اور له امله تر اوسه پورې 15,000 کورونو او دوکانونو ته زیان رسېدلی دی او تر 100,000 زیات خلک کډه کېدو ته اړسوي. د اور د کابو کولو لپاره د 9,000 څخه زیات کارکوونکي په عملیاتو بوختي او چارواکي وایي د وچ موسم له کبله چلیدونکو تیزو بادونو له امله د اور د کنټرولولو هڅې اغیزمنې سوي دي.
په آسټریا کې بنن خلک ټاکنو کې رای ورکوي. څېړنکاران وایي دغه ټاکنو په نتیجه کې سخت دریځه خلک مخاطرات لیسي. د آسټریا ټاکنو په کمپاین کې د ماجرت یا کډوالۍ مسله تر ټولو لوړه ده. د آسټریا بادي د 9 میلیونه زخه کمه وا د کال 2015 کې د کډوالو د مسله پیلګېدو په وخت استرالیا لس کمه سل زره پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی وو. له دې وروسته د کډوالۍ لپاره د سختو قوانینو خبرو کوونکو سیاست مدارانو لپاره مرستې زیاتې شوې.
په وینزویلا کې نن وګړي د هیواد د درویشتو ایالتونو د گورنرانو د ټاکنې لپاره رای ورکوي او څېړونکي وایي دا د چپلاسي صدر نیکولس مادورو لپاره هم یوه ازموینه ده. د صدر مادورو حکومت د انتخاباتو د څارنې لپاره وخت خپلواک نړیوال څارګرو ته اجازه نه ده ورکړې، خو امریکایي حکومت وایي دوی د ټاکنو په پروسه نظر لري او د وینزویلا په حکومت یې غږ کړی چې بې پلوه او برېښېدلې ټاکنې دي یقیني کړي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
سلامونه اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن ډی سی د استودیو ساده خبرونه پر ژوندۍ بڼه تاسو وړاندې کوو. هم د خبرونو د لنډیز وروسته یو بیا تاسو په ما تفصیلی راپورونه تر راګرځو او اول درته وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه. دا کتنه کړه د ازم شمکار مختار خلیل صاحب.
هندوستان او پاکستان په کال 1947 کې د بری ادمګي د دوه پړقه کې دوه په نتیجه کې دوه آزاد ملکونه جوړ شول. خود او یو کالو د اوګدی مدید تیرېدو باوجود د دواړو گاونډي ملکونو خپلو کې روغ رانغله، بلکې په مختلفو مسلو خصوصا په کشمیر د هندوستان او پاکستان ترمنځ د درې جنگونه هم شوي دي. دواړه ملکونه په بین الاقوامي فورم هم د یو بل د خپلو راخکلو یو موقع هم ضایع کېدو ته نه پرېږدي. دا انټرنیټ په ویبپاڼه د برتانیې د خریدونکو یو مشهور هفتیز میگزین ایسترن آی کې د پاکستان د ایټمی وسطوان په حق له یو تفصیلی ادارتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته هندوستان په ملګرو ملتونو کې بیان ورکړی دی چې د پاکستان او د شمالي کوریا ترمنځ د ایټمی تړون خلاف د سخت اقدام وکړي شي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د بی وسلګۍ د عالمی کانفرنس د پاره د هندوستان مستقل استاذي امانديپ سنگ گل د زیارت په ورځ د ملګرو ملتونو قومي اسمبلی تخپل یو تقریر کې ویلي دي چې د پاکستان او د شمالي کوریا ترمنځ د ایټمی وسلو په مت کې یو بل سره په اړیکو ساتلو هندوستان ډیر فکرمند دی، ځکه چې د دواړو ملکونو په ایټمی میدان کې یو بل سره په ملګرتیا کولو د ایټمی وسلو او د میزایل ټکنالوژي خریدو خطرې راولاړی شوی دی او دی سیز د هندوستان قومي سلامتیا په خطر کې اچولی ده. د زیاته کا چې د ایټمی وسلو د خریدو په غرض نورو ملکونو سره د تړون په سر د ذمہوار ملک خلاف سخت اقدام وکړي شي. ایسترن آی مجله خپل مضمون کې نور لیکي چې د هندوستان سفیر خپل بیان کې دا هم ویلي دي هر څو که هندوستان د ایټمی وسلو د نه خریدو په لوزنامه دستخط نه دی کړی، خو بیا هم هندوستان په هر قسمه ایټمی تجربو په خپل خوخه بندیز په ځان منلی دی. دین علاوه هندوستان په مختلفو ګڼقامي د فورمونو د ایټمی وسلو د نه خریدو په لوزنامه کې شریکو ملکونو سره دنیا نه د ایټمی وسلو د نوغي وستو په کار کې خپل کردار ادا کولو ته تیار دی. د هندوستان استاذي خاغلی ګل خپل بیان کې د ایټمی وسلو جوړولو او د میزایلو د ټکنالوژي حاصلولو په لوري د شمالي کوریا په تیزی سره په تک کولو ډیره فکرمندي ښکاره کا او په شمالي کوریا غږ وکړو چې داسې اقداماتو نه ډډه وکړي چې هغه په سیمه کې امن او محکمتیا تعالی ترغه کوي. د هندوستان سفیر امندیپ سنگ گل په خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې هندوستان د خپل دفاع لپاره د لګو نه لګو ایټمی وسلو ځان سره د ساتلو، د ایټمی وسلو په استعمال کې د نړیوالې کېدو او د غیر ایټمی ملکونو خلاف د ایټمی وسلو د نه استعمالولو په خپل پالیسۍ ټینګ روان دی. ایسترن آی مجلې د خپل مضمون په اخر کې ملګرو ملتونو کې د هندوستان د استاذي د خاغلی ګل د بیان په حواله دا هم لیکلي دي چې خاغلی ګل دا خبره ومنله چې هندوستان د ایټمی وسلو د بندیز په حق له د امکاني لوزنامې په خبرو اترو کې شامل نه دی. په دې سبب هندوستان د دې لوزنامې یو فریق نشي بللی کېدی او نه به د دې لوزنامې د څه قسم شرطونو وغیره پابند وي، خو بیا هم هندوستان د ایټمی وسلو د نه خورېدو د مقصد صد د حاصلولو د پاره کې دونکو کوششونو کې خپل برخه کردار ادا کولو ته تیار دی.
د وایس اف امریکا ډیوډ ریډیو د خبرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. اوس هم یو راپور ولور ته تاسو پام راګرځو. د امریکا کالیفورنیا ایالت کې په ځنګلونو کې د اور لګیدل عمله د مړو شمیر څلوېشتو تر رسیدلې دي. یو اونۍ وړاندې لګیدلې دغه اور په غټه کچه غځېدلې او یو برخه داسې هم د چیرې چې د اور یو سل شپېته مربع کیلومتر باندې لګیدلې. تفصیل راکوي محمد اکرام د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې.
د کالیفورنیا نه پواده په سیمه کې لګیدلې او اور د تیزو هواګانو لوجې نور هم خور شوه دي چې ورسره د سنوما او ګیر چاپیرا نورو علاقو خلکو ته د کورونو خالی کولو حکم ورکړل شوه دي. د اکتوبر 8 نیټه راهسې د 15 نه زیاتو ځینو کې اورونه لګیدلې او د 2 لک او 40 زره اکړه پورې ځمکه باندې موجود هر څه سوځولې دي. لګیدلی اور 15 زره او 200 کورونه او تجارتي ودانۍ او کاروبارونه سوځولې دي. د 1 لک پورې خلکو خپل کورونه پرېښودې دي. د رینکو فایر ډیپارټمنټ کیپټن جیمی برنل ویلی هواګانو اور نور هم تیز کړی دی، کوم چې د شرابو جوړولو لپاره مشهورې سیمې سنوما ته رسېدلې دي. د دغه سیمې سره نږدې سنټا روزا نه په غټه کچه خلک وستلې شوي دي. د اور ملکونکي محکمې چارواکو د سکای هاک، ماونټین هاک او د رینکن ویلی ځینې سیمو خلکو ته هم د خپلو کورونو خالی کولو حکم کړی دی. د کالیفورنیا د ځنګلاتو او د اور د تحفظ محکمې یو اعلی چارواکي ډیو ټیټر ویلی د کالیفورنیا او نورو ریاستونو نه راغلي د 10 زره نه زیات مرستندویا خلک د اور مړ کولو کوششونه کوي. د کالیفورنیا گورنر جیری براون ویلی هغه داسې اور چرته هم نه دی لیدلی چې په دومره غټه کچه خلکو ته نقصان رسولی دی. د امریکې د بیړني حالاتو اداره فیما خلکو او کاروبارونو ته لګیدلي نقصانونو اندازه لګوي، کمه چې په عربونو ډالره ده.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن ډی سی دا سټوډیو صدا خبرونه تاسو وړاندې کوو. په خبرونه کې بل راپور چې د سومالیا سرشار مغادیشو کې د چاک بم چاودنې لامل د وژل سوو کسانو شمیره 213 زیاته سوې ده. او د دې خبرې پخلی د سومالیا د پارلیمان نائب سپیکر ابشیر محمد احمد وایس اف امریکا تم کړی ده. د سومالیا صدر هم د بم چاودنې له وجې د بې ګناه خلکو په وژل کېدو په هیواد کې د درو ورځو د ویر اعلان کړی دی او هم په دې مهال به کامی بیرغ نیمکشو زړوند وي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو د ماوش جلیل په راپور کې وړاندې کوو.
د سومالیا سرخار مغادیشو کې ترسره شوې دوه بمی چاودنو کې شاوخوا دیش کسان وژل شوي دي. لومړۍ چاودنه زوب نومي یو مصروف چوک ته نږدې شوې ده او د پولیسو یو چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دا ځانمرګي چاودنه وه. اینی شاهدینو ویلي دي چې چاودنه هغه وخت وشوه کله چې ټرافیک جام وو. بل چاودنه د یو هوټل دروازې بهر ولاړ د چاودیدونکو موادو نه ډک ټرک چاودلو سره وشوه چې لامل یې نږدې یو سل کسان ژوبل شوي دي او نږدې موجودې ودانۍ ړنګې شوي او ګڼ شمېر ګاډي تباه شول. د چاودنې ځای نه ترلاسه شوي عکسونو نه معلومیږي چې چاودنې له وجې په غټه کچه تباهي شوې ده. پولیسو ویلي دي چې د وژلي شوو شمېره د زیاتېدو امکان دی. د پیښې ځای نه د وایس اف امریکا خبریال ویلي دي چې د شاوخوا 25 مړي شمېرلې دي چې د امین امبولانس سرویس په ذریعه هسپتال ته رسولې شوې دي. د امین امبولانس سرویس ډایرکټر ډاکټر عبدالقادر چې د 13 کالو راسې په امین ایمرجنسی سرویس کې کار کوي ویلي دي چې د لومړي ځل په دومره لوی شمېر کې تباهي ولیده. د زیاته کړه چې زمونږ په 100 امبولانسو کې په 100 خلک هسپتالونو ته رسول شوي دي. حکومتي عسکرو د سیمې ګیره کړې ده او امدادي کارکوونکي د ړنګې شویو ودانیو لاندې ګیر ژوندي بچ شوي کسانو لټون کوي. دوی یېره لري چې د وژلې شوو شمېره زیاتېدې شي. د چاودنو کې وژلې شوې او ژوبل شوې زیاتره عام ملکیان دي. د دې چاودنې اصلي هدف څوک دا لا تر اوسه نه ده معلومه، خو د سیمې کې داسې ګڼ شمېر هوټلې دي چې ورته اکثره حکومتي چارواکي او بهر ملکیان ورځي. ستر حکومتي امنیتي چارواکي د پیښې ځای ته رسېدلي او په ځای اوسېدونکو یې غږ کړی چې په امدادي عملیاتو کې دې ورسره مرستې وکړي. د مغدیشو خاروال یا میر تابد عبدی محمد په حکومتي ریډیو په خپل وینا کې ویلي چې دا یو سخ وخت دی، مونږه په ټولو سومالیانو غږ کوو چې راشه او د ملبولاندې مړی موندلو په لړ کې مونږ سره مرستې وکړي. مونږه ډاکټرانو ته خواست کوو چې د ژوبل شوو په علاج کې د خپلې مرستې وړاندې کړي. د سومالیا دفاع وزیر هم په ریډیو باندې په خپل بیان کې ویلي چې ترهګرو عام ولس په هدف کړي او زموږ لپاره دا یو سخت وخت دی. د سومالیا امنیتي عسکرو د یو بل برید هڅه هغه وخت ناکامه کړه کله چې دوی د بارودي موادو نه ډک یو ګاډی هغه وخونی وو کله چې دا د لومړۍ چاودنې ځای ته روان وو. د ګاډی ډرایور نیولې شوې دي. د پیښې یو عیني شاهد وایس اف امریکا ته ویلي چې ما په خپل ټول ژوند کې چرته دومره لویه چاودنه نه ده لیدلې چې له وجې ټولې علاقې کې تباهي خوره شوه. یو بل عیني شاهد ویلي چې هغه یو لړزوونکي منظر لیدلې. ما د امدادي کارکوونکو سره د ملبې لاندې نه او سوځېدلې موټرو نه شاوخوا اتلس مړي روباسلو کې مرستې کړې دي. د ځینو څېړنکارانو وینا ده چې دا بریدونه په داسې مهال ترسره شوي چې یو څو ګنټې وړاندې د الشباب توندلارو د مغادیشو نه 50 کیلومیټره لرې د شابیل سیند سره خوا کې په ستراتیژیکي توګه مهمه باریر سیمې کنټرول ترلاسه کړو. هم دوه ورځې وړاندې د سومالیا دفاع وزیر او د پوځ مشر چې د ترهګر ډلې داعش پر ضد د جګړې مشري کوله له حکومت څخه یې استعفا ورکړه. دوی زیاته کړې وه چې د شخصي وجوهاتو له امله داسې کوي. ځینو څېړنکارانو ویلي چې تندلاري داسې بریدونه هغه مهال کوي چې امنیتي خنډونه شتون لري. د مغدیشو یونیورسټي ډاکټر عبدالقادر لبان ویلي چې د هیواد د دفاع وزیر او د پوځ مشر استعفې له وجې تندلارو ته دا قسمه تباکون بریدونه ترسره کولو موقع په لاس ورغله. تر اوسه د دې چاودنو ذمهواري چا نه ده قبوله کړې، خو په سومالیا کې د نن وړاندې هم دا رنګ بریدونو کې د الشباب ترهګر ډله ککړه پاتې شوې ده. د الشباب ترهګر ډله د القاعده سره تړاو لري او د حکومت واک رنګولو هڅې کوي او غواړي چې په سومالیا کې سخت اسلامي حکومت پر ځای شي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي ملیشي وایي له یوې لوزنامې وروسته د داعش ډلې وسلوال له رکا ښار څخه وتلي. د ملیشو ویاند نن د یکشنبې په ورځ ویلي وسلوالو له سیمې څخه ملکي کسان هم بیولي دي چې د بشري ډال په توګه یې وکاروي. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې کلیم افضل.
مطبوعاتي راپورونو تر مخه د شام راکا سیمه کې داعش ترهګر ډلې ته مکمل ماتې ورکړې شوې او د داعش ځایي وسلوال او د هغوی غیر ملکي ملګري دا وخت په راکا کې دننه غیر پاتې شوې دي. د سیرین ډیموکراتیک فورسز یعنی اس ټی اف ویاند مطبوعاتو ته ویلي غیر ملکي وسلوالو ته به اجازت نه وي چې راکا نه بهر وځي. دوی یا خو به وسله غورځوي او یا به مرګ ته غاړه ږدي. رکا کې داعش وسلوالو خپل مرکز جوړ کړی وو او د امریکای په مرستې جوړې ډلې اس ډی اف چې پکې کورد او ځایی خلک هم شامل دي دغلته داعش پر ضد سخت عملیات ترسره کړل. او د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د رکا مدني شورا میانسګړتوب د لارې یو لوزنامه کړې چې تر مخه به د داعش وسلوال بغیر د کوم زیان دا سیمه پرېښودی شي. د رکا د مدني شورا یو غړي عمر آلوش مطبوعاتو ته ویلي لوزنامې تر مخه به غیر ملکي وسلوالو ته هم اجازت وي چې رکانه سلامت وځي. نوموړي دا هم څرګنده کړه چې داعش وسلوال به ضمانت په توګه 750 ملکي وګړي هم ځان سره بوزي چې مقصد انساني ډال په توګه به یې کاروي. رکا د داعش د خودساخته خلافت مرکز پاتې شوی او هم دغلته نه غربي هیوادونو او خپلو مخالفینو پر ضد سازشونه کړي. رکا د داعش ولکی آزادولو سره به ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډیره لویه کامیابی ترلاسه شي. تیرو یو څو ورځو کې سوونو په شمیر کې عامو خلکو هم د رکا نه کډې کړي. عامو خلکو هم په خپل بیان کې ویلي د داعش وسلوالو وسلې غورځولي خو لا هم یو لوی سټیډیم او یو هسپتال د هغوی په قبضه کې دی. د اس ډی اف ډلې زیاتره برخه د کوردو وای پی جی جنگیالو جوړه ده. څوک چې دا وخت رکا پر ضد عملیاتو کې په اول صف کې ولاړ دي او زیاتره علاقې هم نیولي. د سیرین ډیموکراتیک فورسز بیان تر مخه به خالی او د اتوار ورځې ترمنځ به د عام اولس رکانه وتل پیل شي کوم چې د جګړې په دې میدان کې ښکیل ټولو ډلو منلې. د امریکې د اتحادیې ویان کرنل رایان ډیلن ویلي چې د اتحادیې غوښتنه وه چې داعش وسلوال به وسله غورځوي خو نوموړي زیاته کړه چې دا معلومه نه ده چې د عام اولس رکانه وتلو په وخت به چا چا ته موقع ملاو شي چې سیمه پرېږدي. داعش پر ضد امریکی په مشرۍ کې جوړې اتحادیې بیان تر مخه د وسلوالو سره د لوزنامې مقصد عام ولس د تاوان بچ کول دي. په تیرو شپږو کالو په مودې کې دا قسمه لوزنامې وړاندې هم شوي چې عام ولس په خاطر وسلوالو سره سودا شوي. داعش ترهګر ډلې په کال 2014 کې شام او عراق کې خپل د خلافت اعلان کړی و. د هغې وروستو داعش وسلوالو د عراق غربي برخې چې پکې موسل، فلوجا او رمادي ونیولې او په سنجار کې هم زرګونو شمیره کې کم شمیره یزیدی فرقې خلکو پر ضد تشدد کړی او وجلی. د امریکې په مرستې عراقي ځواکونو دا سیمې اوس د داعش ولکې آزادې کړي، خو په شام کې ځینې برخې لا هم پاتې دي چې پر ضد نړیواله مبارزه روانه ده. رکا د داعش ډیر مضبوط مرکز پاتې شوی، کم چې امکان دی د اتوار ورځې اخر پورې به مکمل آزاد شي.
قدر مون اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پېښور کې یو غونډه ته په خلکو غږ کړی دی چې راتلونکي زمینی ټاکنو کې د ای ان پی ته رای ورکړي. په دې اړه نور تفصیلات څه دي سعدیه قاسم شاه په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
څنګه څنګه چې د کامی اسمبلی حلقي ان ای فور یا سلورم باندې د روان میاش شپږشتم نیټې باندې کیدونکې زمینی ټاکنې رانږدې کیږي، په پېښور کې جلسې جلوسونه هم شروع شوي. د پېښور متنو علاقه کې نن د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان هم دغه شانتي یو جلسې ته د وینا په وخت وویل چې د دغه خلکو د جذباتو نه دا ښکاري چې دوی به دغه زمینی انتخابات کې بریالي کیږي. اسفندیار ولی خان ویلی د دوی کارکونان دی الیکشن کې رائے یا خپل ووټ ضرور واچوي او تیر عام انتخابات کې د دوی نه کوم منډیټ په زور اغستل شوی او هغه کامیابی دی دوی لا بیا واپس ورکړي. اسفندیار ولی خان د خپل پلار او د پاتای پخوانی مشر خان عبدالولی خان هغه مشهور خبره هم په دغه موقع وکړه کوم بچې هغه د هر پاتای کارکون په حق لا خپل مخالفین تکوله. په دغه جلسه کې اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې عوامي نېشنل پارټي د جمهوریت سره ولاړه ده او دا به چرته هم جمهوریت ډیریل کېدو یا د خپل لارې نه لری کېدو چاله هم اجازه ورنه کړي. اسفندیار ولی خان په صوبا خیبر پختونخوا کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف وزیر اعلی پرویز خټک باندې هم سخت تنقید وکړلو او وی ویل چې هغه یو داسې کس دی چې کومه هم سیاسي پارټي په حکومت کې راځي د دغه برخه جوړیږي او د پښتو یو متل سره د دغه سیاسي خصلت صدا سي ذکر وکړلو. اسفندیار ولی خان دغه جلسه کې د پاتای کارکونانو ته وویل چې کور کور ته د ووټ غوښتلو لپاره لاړ شي او ورته په دې حق لا د خان عبدالغفار خان یا د باچا خان هغه کیسه هم وکړه کله چې هغه د ټانګ یو اوچت غر باندې د یو ګجر کور ته صرف ځکتلی و چې هغه ته هم معلومه شي چې هر پښتون دروند دی. د ان ای فور د کامی اسمبلی سیټ لپاره په دغه حلقه کې د پاکستان تحریک انصاف نه خفه شوی ګلزار خان د اگست اخیره کې مرګ نه پس دغه سیټ خالی شوی او په دې باندې د روان میاشت شپږشتم نیټې باندې زمینی الیکشن کیږي. د عوامي نېشنل پارټۍ لطرف خوشدل خان، د پاکستان تحریک انصاف لطرف ارباب عامر، د پاکستان مسلم لیگ نون ناصر خان موسازی او د جماعت اسلامی واصل فاروق سره سره د پاکستان پیپلز پارټی نه اسد گلزار دغه الیکشن کې به برخه اخلي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګل او کتر منور دنګه او سم د قبایلی سیمې په اړه یو راپور ولور ته تاسو په امرا ګرځو. په قبایلی سیمو کې د ځوانانو سازمان د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی هغه غوښتنې رد کړې دي او هغه اداګانې هم رد کړې دي چې تیر ورځې په خپل غونډه کې د قبایلی سیمو په اړه کړي. دوی دا غوښتنه کړې وه چې په قبایلی سیمو کې دي ریفرنډم وسي او هلته دي د خلکو څخه پوښتنه وسي چې آیا دوی رښتیا هم قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډول غواړي او کنه. تفصیل راکوي مدثر شاه په دې رپورټ کې.
د خبري غونډې په وخت د آل فاټا سټوډنټس فورم غړو پیښور کې پرونی د جمعیت علما اسلام د ځوانانو کنونشن رد کو او د ویل کنونشن کې د فاټا د ځوانانو په ځای د مردان، چارسدې، نوخار او پیښور د مدرسو طالبانو برخه اخسته. خبري غونډې کې قریبا د ټولو قبایلي جنسو ځوانان موجود د کمو تړاو چې بلابلو پهنتونونو سره وو او په دغه مهال د فاټا یوت اسمبلی صدر سراج صافی ډیوه راډیو ته وای مونږ د فاټا ځوانان خپل سیمه خیبر پښتون خوا کې ورګډول غواړو.
پرون چې کوم مولانا صاحب چې کوم قبایل یوت کانفرنس کال کړو هغه مونږه کمپلیټلی ریجیکټ کوو، مسترد کوو، ځکه چې هغه کې هغه سمره چې مرایت مراتې هفته خلکو غیر غون کړو هغه ته پولیټیکلی نه د ایم ان ایز نه دغه مرات دی خپل قبایل چې دی هغه ډیر جنگ ځپلی دي، متاثرین شوی دي، مهاجرین شوی دي، خپل کور خپل وطن یې پرخې دلته راغلي دي او دلته کې پی کې اوسیږي. او بل زمونږ بل مطالبه دا زمونږ چې سمره فاټا سټوډنټس دي که د فاټا خلک دي هغه دلته پیښور کې دي تعلیم او تعلیمونه دلته کوي، کاروبارونه دلته کوي، ځکه موږ ټول فاټا خلک د انضمام په حق کې وو.
او وايي باید وفاقي حکومت فاټا خیبر پښتونخوا کې د 2013 ټول ټاکنو نه وړاندې زم کی او د پښتونخوا اسمبلی کې د هم موږ ته نمائندګي راکړي شي. د غزوانانو ویل د هیواد اکثره سیاسي او مذهبي ګوندونه د فاټا خلکو ته بنیادي انساني، سیاسي، قانوني او معاشي حقوقونه ورکول غواړي، خو موږ په دې نه پوهیږو چې اخر ولې د یو دوو وړو ګوندونو په اختلاف وفاقي حکومت د خپل جوړې کړې شوې کمیټې پر راپور عمل نه کوي. خو د فاټا سټوډنټس فورم چیرمن فرهاد علي بیا وایي مونږ په دې پوه یو چې باوجود د دې چې د فاټا اکثریتي خلک خپل سیمه خیبر پښتونخوا کې د زمکولو مرسته کوي، خو ځینې داسې قوتونه شته چې د دې عمل مخالفت کوي. خو وایي مونږ به خپله مبارزه جاري ساتو.
کوم فاټا یوت ته هغه به ان شاء الله تعالی مخته کوم جدوجہد الډی مونږ شروع کړي دي هغه جدید مخکې مونږ شروع کړي وسم مونږ دغه تحریک ایسیو او روان دور کې ان شاء الله مونږ دغه تحریک ایسیو او سمره چې سیاسي پارټین دي، مشران دي، پارلیمنٹرین دي، هغه پسې به مونږ زو مونږ به جرګې کوو، مونږ به ورته مننت کوو، سوال به ورته کوو، زاري به ورته کوو چې هغه زمونږ په حال باندې رحم وکي او کو نه نو مونږ یو چې دغه خاموش نه کینو مونږ مخه تخپل جدوجہد جاری ساتو.
او وايي نږدې ورځو کې د ټولو سیاسي ګوندونو او ځوانانو د یوې لوی جرګې کولو اراده هم لرو. د یادونه وړ د تیر کال وفاقي حکومت د سرتاج عزیز مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې وه، کمی چې د ټولې قبایلی سیمې تفصیلي دورې وکړې، د خلکو نظر یې وپوښتلو او بیا یو راپور جوړ کړو. د دغه راپور ټولو ګوندونو ملاتړ وکړو، خو صرف دوه ګوندونه یعنی جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله او پښتونخوا ملي عوامي پارټي مخالفت کوي. او د راپور په اساس چې کوم بل جوړ کړی شوی دی غلط تر دې دمه اسمبلی ته نه دی وړاندې شوی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو راډیو، پیښور.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
د
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوم کای
محمد مونی
لیکوم کای
نور البشر نوی
دا د ژوند